سهر لس بجې دي. ازادي رادیو ته غوږ یست. بل خبرونه مو پایل سوچې دوه اونیز پروګرامونه پکې خبریږي، د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه. دوشنبه ده د وریه حمله 28 د اپریل 12 د روژې مبارکې میاشتې 16 په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو اوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي که د افغانستان لپاره غوښتل سوې بسپنه ترلاسه نه کړي افغانستان به له داسې قحطۍ سره مخامخ سي چې په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې ساری نه ولیدل سوی. په پیل کې خبرونه. بادغیس کې د قرآن کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یوه کس د وژل کېدو په اړه ضد او نقیض څرګندونې کېږي. بادغیس کې د طالبانو امنیې قمنداني پرون په یوه خبرپاڼې کې ویلي دغه پیښه د قادس ولسوالۍ دار بابانو په کلي کې هغه وخت سوې چې یو تن چې قرآن کریم یې قصدن سوځولی و او له سیمې د تښتېدو هڅه کوله د یوه بل کس لخوا د وسلې په مټ وژل سوی. خو ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس چې رواني حالت یې هم سم نه و د تناره تر څنګ له خپلې ښځې سره چې له روژه ماتې مخکې قرآن لوست شخړه کوي چې په نتیجه کې قرآن تناره ته ولویږي او سوځي. د دغو سرچینو په خبره د سیمې ملا چې له دغې پیښې خبریږي طالبانو ته خبر ورکوي او طالبان دا کس له ځان سره بیایي. د دغو سرچینو په خبره طالبان دا کس وژني او مړی یې کورنۍ ته ورکوي. دا ګرانه ده چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تر بل امر پورې تعلیمي مؤسسې وتړلې. ویل سوي دغه پریکړه د مؤسساتو پر یو شمېر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. تر بل امر پورې د تعلیمي مؤسسو د تړلو پریکړه داسې وخت کېږي چې طالبانو نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي. دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي. د طالبانو دفاع وزارت د ټولو اړوندو ادارو او جزو تامونو مسؤولانو ته امر کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې دي د خوښۍ ډزې نه کوي. د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر پرون رسنیو ته استولی د طالبانو ټولو غړو ته امر کړی چې هوایي ډزې دې نه کوي او د خلکو لپاره دي د اختر په ورځو او شپو کې د امن فضا رامنځته کړي. نن د روژې 16 ده او اختر ته یوازې 1 ورځ پاتې دي. تر دې مخکې د طالبانو وسلوالو په اخترونو او نورو مهمو مناسبتونو کې هوایي ډزې کړي چې په ځینو کې عامو خلکو ته هم زیان رسېدلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سودان کې د پاوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ځواکمنې ملیشه ډلې ترمنځ په شخړو کې د مړو شمېر 380 او د چاپیانو 1,116 ته زیات سوی دی. دغه شمېر کسان د پنجشنبې له ناوخته په خرطوم، جنوبي کوردوفان، شمالي دارفور او نورو ساحو کې وژل سوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سودان په پلازمینه خرطوم کې چې 6 میلیونه کسان پکې ژوند کوي روغتونونه د تیرو 2 ورځو جګړو له کبله ډک سوي دي. د 9 روغتونونو له ډلې په زیاتو هغو کې کافي وینه او نور طبي وسایل نه پیدا کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشنبه په مسکو کې د چین له دفاع وزیر لی شانګپو سره وکتل او دواړو د چین او روسیې ترمنځ د پوځي همکارۍ ستاینه وکړه. دواړو هیوادونو ویلي چې مشارکت یې سرحد نه لري. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ تیره میاشت په مسکو کې له پوتین سره کتلی و. د رویټرز اژانس په وینا له کله چې مسکو د 2022 کال په فبروري میاشت کې اوکراین ته لسګونه زره سرتیري استولي روسیه او چین خپلو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړې دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر پرون راپور ورکړی چې د روسیې وسلوالو ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی مدافعانو پر سنګرونو په لسګونو حملې کړي دي. دغه دفتر وایي د روسیې قطاعاتو ته سخت زیانونه اوښتي خو نور جزئیات نه دي ورکړي او د دغو معلوماتو کره کول ناشونی دي. د اوکراین پوځ وایي د بخمود او مارینکا په شاوخوا کې د روسیې لږ تر لږه 45 حملې په شا تمبول سوي او د جګړې لومړۍ کرښه نه ده بدله سوي. تیر یکشنبه د اورتودوکس عیسویانو د ایستر اختر د رخصتیو پر مهال د اوکراین په نورو برخو کې هم جګړه روانه وه. د میکولایف پوځي مشر ویتالی کیم پرون ویلي د روسیې د توغندیو په حملو کې 2 تنکي زلمیان د شپې په مخه په دې جنوبي سیمه کې وژل سوي دي. د هندوستان غوره لیګ IPL په 23 سیالۍ کې راجستان ګجرات لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې پرون ماښام ناوخته وسوه ګجرات د 0 وکټو په تاوان د 178 منډو هدف ټاکلی و. که څه هم په دې سیالۍ کې تر وروستۍ شېبې د لوبې اړخ نه معلومېدی خو د شیمرن هیټمایر او سانجو سامسون نیمه سلیزو راجستان ته